په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې د ملک جوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په 6مه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم ویل نوکریوال مسؤلین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د وشتي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت د هواري غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شولې چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلل دي.
دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپول ورچی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجو شمیر ته په کتو سره د محتاجو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هو ته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیش کسان د نشې موادو د قاچاق په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته ویل دا شپږ دیش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشې موادو د وویش قضیو په تور نیولی ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولی بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشې موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فراه ولایت کې 180 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فراه د والی ویاند طارق برگزی ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشئی مواد پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 180 ټنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا د مخالفین دي چې دغه د طریقې د بیس بلاک په تجهیزات او اکمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او د بیا غټ تجارت او منبع عایداتي هم دغه دا خپل د مواد چې د فرا د دغه سرلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو دي دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د نړۍ وروستي پی خدا ده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشې موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس پرداوس ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د یادونه ورده چې پولیسو په د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوته کو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دو درې ځل زه پخپلم شپخانی ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به می داغې نه باد به زړه مات شون.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبريال حسن ابراهیمی چې په خوای نه شکوله اوس رخصوي او برته عادي ژوند تر اگرزیدلې دي.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي مواد سره آشنا شوم.
دا چې په شونځي کې د نشه یي مواد پر ضد مبارزه څومره موثر او ګټور ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له وی معلمې سورایا سره مرکه لرو.
پرته لغنه موږ خپل په خپل کتابونه کې د مخدره توکو دي ازرار او یا د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه لري خرڅ کړی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یوې د ځاندرملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی او نداغي
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په خوانځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښت واسې نه درلود. هغه و چې لکوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به لکوره ورکو. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناستو او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې دیو ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ورواچوه.
دو درې ځل زه پخپلم شپخانی ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به می داغې نه باد به زړه مات شون. به می دې عمل نه مخ شوم چې زما لار نه جوړېږي، زندگی مې نه جوړېږي، داغې نه مال هم دا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمې.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 211 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 103 مرکزونه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېری خو اسانتیاوي لږ
دي. مشکل نو کافي است.
د هغه سروې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشه یي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوازې د 415 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د متادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجی نصیب وای چې په افغانستان کې د متادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنې له مالی بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې، کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له امله یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دای د صبح کابل ورسپانې لپاره په پهنتونونو کې د معتادو محصلون جنو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هستم، خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره آشنا شوم او خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد
به کورنۍ کې له نشهیي موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به کولی. زه هم له هغه وخت څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په ورستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دای هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې خیخی او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 15 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس ته پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلې چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بېرته راژوندی کړو چې تر نشو مخکې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بېرته وغوړو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی خپل ملګرو سره عادي چلن کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوښته بیشترش است کې سلسله وار کوم او ویراست میکنم و
ما یې نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمی کړی دی. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشهیي موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهېدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته وګرځي. د نشه تجربه کړه،
زیانی ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانی تیروتنی ومني
و حالا آمده کې اعتراف بکنه.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انار های جنوب، سمفونی سنگ ها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلې او چاپ شوې دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرله پسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشې مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د شونځیو د وسنی نصاب په کوم کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره شوی او په شونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په شونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري او خبره به دي کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبري وکړي، دا به ډیره موثره پرته لغنه. موږ هم خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یو لسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم خپل په دی ولسم سولګي کې دا درس ورکړي او د مو دي د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه د مو شامل دي. الته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو په باره کې دغه د ازرار په باره کې هغه توکس اختکیږي د غو دي پر د لارښوونی او د راهنمایي په اکلم خبري ډیر پکې شوی دي.
اوس په دې مورد غږی ګو چې د نشې توکو ازرار په مورد کې نو سمره خون کې معلومات لري.
اغه خون کی چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونې کډری کې پښتو وي هغه نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر موږ په درسي کتابونو کې د یوه عنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
سمره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده او پرستپاتې ټولنه کې معمولا د دغه سی مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو که خوانځي او کې د جنونو خوانځي دي کې د الکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سې رسنۍ هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دوی مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروته ولرسي لغوي سره مصايبي وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای که په خوانځي کې دی او یا که په کور کې دی او یا کم د رسنیو له طریقې ده.
د پوهنه وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي.
والی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کم کې شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به لګټ نه خالی هم نه وي.
شاګردانو او دلته څه خون کې دوی درس ورکي دوی سمره معلومات لري.
د نشې توکو مبارک کې د سیس ډیر معلومات ولري خو داسې مجموعي لحاظ باندې زه نسب خبري کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړي او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات ډیر خوونکی ولري.
زینی کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتاد کسان هم لري، تاسو نو هغه زده کوونکو ته سلر خونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتاد کسان ته مرسته وکړي.
کراتو کراتو د مو وظیفه ده، چون مو یو عنوان د درس نو دغه مو وظیفه ده، باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي، چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي، دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي دغه پنځه شپږ میاشتې، یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړې دي. کېدای شي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسې ولري، کولی شي مثلا دغه شفقانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوي په هکله تاسې توجه وکړئ.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې، او څومره د دې امکانات شته؟ تاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مو خوانځي خو دینجونو خوانځي ده، او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سیده دي الیکانو په منځ کې ده، او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي، د ځوانان دي، فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوس هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو، او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي، کدا سې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما په یاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي، بیا هم که احیانا داسې یو مسله یي، بیا هغه موږ د صنفونو د نگرانانو له طریقه، د صنفونو د نمایندګانو له طریقه له مسلې چې موږ خبرېږو، او تر اوسه زه له داسې یو سټي سره په مکتب کې نه یم مخامخ شوی.
په ښوونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمې مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بختره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان تاثیر لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور له باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن جی ډیر غوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي، خدای دې تل خان او ادا لره.
مهر جانا مس یاران ژوند دی، متن دی وای چې خان یې په یاران یې، بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي، دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي، چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته مڼې هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې تشي دغل څنګه ته و لګوا او څلور اکسونه دې مراکا
یا سلطان بختوار اکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یار ماشین جانا خدای دې ژوندی لره راکا اکسونه دې راکا
ها دا دې راخه بل کار وایه
بل ناس ونی وکا چې په دې کومه کې د شاید په صفات ګوته و لګوا ها رنگ داده ما سنشتا
یوانه چه سلواره خوبا گوتا و لگوام ترا دیخوای که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا و لگوام
سوات داده گوتا میو لگوام دا خود سلور پانی دی کنه
سلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوام دقل سن گوتا و لگوام
داده دلتا می خلاشو
خلاشو خیر ویسی
خیر سلطان او دی نوی چی دا کور چیلی دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسی گرزه دیدین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده دار اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاش وخت غوخته او خو درې میاش تیری شوې دی لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سما د سلطان پیژنم لبل چا څه خبر کور رانی ولای وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړای
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله راخ کارا کړه تا ګوت ور باندې لګولې ده او ستا کسونه هم ور باندې لګیدلې دي
قومندان صاحب اشتباه نه شوی ده زه نه یم بل بشیر به وی
زه په هر څه پویم هم ته ستا یو ویډیو هم راخ کارا کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوت لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سم ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورته به می واغوند بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سم ده ورشه خو ژر راشه چې نو وخت کیږي
و سړی ولې داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرت خو به وي
بس خزي پښتنه مکوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نو مونږ خدا کور نه خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قباله دې ګوتا واکسونه لګیدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریب پر قباله زما ګوتا واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قباله ګوتا لګوله او واکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشوم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.